ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. تعداد از رهبران جهان حملات دهشت افغانی شب گذشته در پاریس را محکوم کردند. پاریس شب گذشته شاهد حملات بی سابقه دهشت افغانی بود که در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته شدند. رئیس جمهور فرانسه حالت اضطراری اعلان کرده و قیودات بر رفت و آمد در سرحدات این کشور وضع شده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم فریبا واحدی.
سرخط خبرها، 65 سرباز اردو ملی در هلمند خود را به طالبان تسلیم کردند. بانوی اول افغانستان سهم زنان در صفوف پلیس را مهم خواند و در نتیجه تیراندازی و انفجارهای شب گذشته در پاریس بیش از 120 تن کشته شدند. والی هلمند تایید میکند که 65 تن از سربازان اردوی ملی در ولسوالی سنگین این ولایت با گروه طالبان پیوستند. مرزاخان ریمی امروز در یک نشست خبری در هلمند گفت که این سربازان در یک مرکز نظامی به نام استیشن مستقر بودند و دیروز این مرکز را بعد طالبان واگذار کردند. آقای ریمی گفت که تحقیقات در مورد آغاز شده و بعداً روشن خواهد شد که چرا این سربازان اردوی ملی با طالبان پیوستند. طالبان در صحبت با خبرنگار رادیو زدی در هلمند گفتند که 65 سرباز اردوی ملی با سلاح و مهماتشون با آنان یک جا شدند. بانوی اول افغانستان سهم زنان در صفوف پلیس را مهم خواند. رولا غنی امروز در دومین کنفرانس رهنمودی پلیس زن گفت سهم پلیس زن برای تامین امنیت جامعه ارزشمند است. بانوی اول کشور همچنان با اشاره به حادثه اخیر در ولایت کندوز گفت که زنان در خط اول خشونت قرار دارند. در این کنفرانس سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان به حکومت پیشنهاد کرد که در قسمت زمینه‌سازی بهتر فرصت‌های کاری برای پلیس زن در نقاط دوردست تلاش ورزد. در این حال نورالحق علومی وزیر داخله در این نشست گفت که تعداد پلیس زن را به افزایش است و حکومت متحد به افزایش حضور و نقش زنان در صفوف نیروهای امنیتی افغان است. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان میگوید که مردم نسبت به نظام فیدی انتخابات در کشور بی‌باور شدند. شاه سلطان آکفی رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست گفت که این کمیسیون تلاش دارد تا روی سیستم انتخابات کار کند تا اعتماد مردم به نظام انتخاباتی دوباره حاصل گردد. اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در این نشست در یک نشست مشترک با فعالان جامعه مدنی تاکید کردند که این کمیسیون روی چند سیستم بحث دارد و نقش احزاب سیاسی را در آن مهم خوانده بود. در مورد ردیابی 21 پناهجوی ناپدید شده افغان معلومات به دست آمده است. این افغانها که تخمین شده از 12 تا 17 سال عمر دارند، حدود 4 ماه پیش از یک کمپ پناهجویان ترکیه فرار کردند. امان الله جیهون سفیر افغانستان در ترکیه میگوید یک مرکز حمایت از کودکان که در این مورد تحقیق میکند معلومات را به دست آورده است.
زیاد بدست نیاورده من این مرکزی که تحقیق میکرد موضوع را اونا اطلاع دادن که یکی از جا با آلمان رسیده و سه تا از این در استانبول شناسایی شده.
سفیر افغانستان در انقره گفت آنها امیدوارند که این افراد به دست قاچاقبران اعضای بدن انسان نیافتند و به جای رفته باشند که خودشان میخواستند. خبر ناپدید شدن این افغانها در همین هفته در رسانه‌های ترکیه به نشر رسیده است. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 66 افغانی و 60 پول، یک یورو 71 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 17 افغانی و 60 پول، یک درهم امارات 18 افغانی، 1000 کلدار پاکستانی 622 افغانی و 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 40 پول. خبرهای منطقه و جهان تا لحظات بعد. در نتیجه تیراندازی و انفجارهای شب گذشته در پاریس بیش از 120 نفر کشته شدند. فرانسه اولاند رئیس جمهور فرانسه حالت اضطراری را در این کشور اعلام کرده است. من حالت اضطراری اعلام می کنم، یعنی این که برخی اماکن مزدود خواهند بود و رفت آمد به آنجا نیز امکان پذیر نخواهد بود. حملات و تیراندازی شب گذشته در تاریخ فرانسه بی سابقه بوده است. شمار مردم در یک رستوران کشته شدند، در نزدیکی استادیوم فوتبال حمله شده و افراد مسلح در داخل یک سالن کنسرت موسیقی به سوی مردم تیراندازی کردند. 1500 سرباز در پاریس مستقر شدند. مقام ها در ترکیه میگویند درگیری ها بین نیروهای امنیتی این کشور و شورشیان کردی 14 کشته به جا گذاشتند. دفتر والی ولایت کردنشین شرناق ترکیه که با عراق هم مرز است دیروز در اعلامیه گفته که در این عملیات نیروهای ترکی 11 جنگجوی حزب کارگر کردستان یا پیکیکی کشته شدند. در اعلامیه همچنان آمده است که دو اسکر ترکی در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در نزدیکی شهر لیسی و یک اسکر دیگر این کشور در برخورد در ولایت وان کشته شدند. نیروهای نظامی عراق میگویند قوای مسلح در آغاز عملیات نظامی به قصد بازپسگیری شهر رمادی از چنگ گروه دولت اسلامی یا داعش در سه جبهه پیشروی دارند. شهر رمادی در 100 کیلومتری غرب بغداد موقعیت دارد، اما منابع امنیتی و مقامات دولتی گفتند که این پیشروی برای تصفیه و پاکسازی شهر از وجود جنگجویان گروه داعش به هایستگی ادامه دارد. قوای عراق با حمایت نیروهای هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا توانستند که راه یک مولتی این شهر را ببندند. گروه داعش این شهر را در ماه می امسال به طور کامل به تصرف خود درآورد. همزمان با این نیروهای پیشمرگه کردی شهر سنجار در شمال عراق را از گروه داعش دوباره به دست آوردند. این پیشروی نیروها تهدید بزرگ به گروه داعش به حساب می رود. و در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر اوکراینی در شرق سلواکیا حداقل 6 نفر کشته شدند. در جمع کشته شدگان کسان شاملند که گمان می‌رود مهاجران غیر قانونی باشند. اداره خدمات محافظان سرحدی اوکراین دیروز در اعلامیه گفت دو تبعه اوکراینی و 4 تن از ادبای کشورهای جنوب آسیا شامل دو زن سرنشینان این هلیکوپتر بودند که در 35 کیلومتر دورتر از سرحد اوکراین سقوط کرده است. در اعلامیه آمده است که این طیاره شاید به مقصد قاچاق مهاجران غیر قانونی استفاده شده باشد. پایان خبرها.
تشکر از همکارم فریبا واحدی که مهمترین اخبار افغانستان منطقه و جهان را تقدیم کرد. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تعداد از رهبران جهان حملات دهشت افغانی شب گذشته در پاریس را محکوم کردند. پاریس شب گذشته شاهد حملات بی سابقه دهشت افغانی بود که در نتیجه آن 10 نفر کشته شدند. در یک گزارش دیگر میشنوید که جنگ در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل میان دو گروه از طالبان ادامه دارد. از تحولات اخیر در ولسوالی سنگین هلمند و تظاهرات جاری در هرات نیز گزارش‌های مستقیم برایتان خواهیم داشت. مطالب مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه بخش دوم پروگرام صحت را می‌شنوید و همچنین قماندان کفتر، یکی از شخصیت‌های شناخته شده در بغلان را برایتان معرفی می‌کنیم. با ما باشید.
صد پیره در هر مقام رفتیم پس باز خواستم. از دولت می‌خواستم که ما رگان 100 یا 150 نفر بگیره. نگم نگرفتم.
پاریس شب گذشته شاهد حملات بی سابقه دهشت افغانی بود که در نتیجه آن 10 نفر کشته شدند. رئیس جمهور فرانسه حالت اضطراری اعلان کرده و قیودات بر رفت و آمد در سرحدات این کشور وضع شده است. رئیس جمهور آمریکا مراتب همدردی خود را به بازماندگان قربانیان این حملات ابراز داشته، گفته است که آمریکا در مبارزه علیه تروریسم در کنار فرانسه قرار دارد. رئیس جمهور چین به همتای فرانسوی خود تلفن کرده، گفته است که این کشور آماده است تا در مبارزه در برابر دهشت افغانی با فرانسه و جامعه جهانی همکاری کند. سرمنشی ملل متحد این حملات را محکوم کرده و بازماندگان قربانیان آن ابراز همدردی کرده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته است که از این حملات در پاریس تکان خورده است. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامیرون در یک پیام خود در توییتر نوشته است که با فکر و دعای خود با مردم پاریس است. همچنین صدر اعظم کانادا گفته است که در این ماحول تاریک و وحشیانه دعاها و افکار ما با فرانسوی ها می باشد. گزارش ها می رساند که در نتیجه تیراندازی و حملات انفجاری شب گذشته در پاریس پایتخت فرانسه 10 نفر کشته شدند. پلیس فرانسه کشته شدن بیش از 100 نفر را تایید می کند. تلویزیون CNN گزارش داد که بیش از 150 نفر کشته شدند. این تیراندازی و انفجارها از سوی افراد مسلح و مهاجمان انتحاری نخست در یک رستوران و یک سالون کنسرت و استودیوم بزرگ فوتبال پاریس صورت گرفته است. این سلسله حملات دهشت افغانی در تاریخ فرانسه بی سابقه بوده است. مسئولان از مردم خواستار شدند که از خانه های خود خارج نشوند و همه خطوط قطار آهن نیز متوقف شده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه با اعلان حالت اضطراری در سخنرانی تلویزیونی خود گفت که این حملات بی سابقه بوده است.
C'est une terrible épreuve qui une nouvelle fois
در این لحظات بسا دشوار من درباره بسیاری از قربانیان و خانواده های آنها فکر می کنم، درباره کسانی که زخمی شدند. ما باید همدردی و شفقت نشان دهیم. ما باید با هم متحد و آرام بمانیم. فرانسه در برابر دهشت افغانی نیرومند است. حدود 1,500 سرباز در پاریس مستقر شدند. رئیس جمهور فرانسوا اولاند مسافرت خود برای اشتراک در اجلاس 20 کشور صنعتی جهان در ترکیه را لغو کرد. گزارش های اولی حملات گروهی در پاریس نخست از تیراندازی در یک رستوران در وسط شهر داده شد که در آن 11 نفر کشته شدند. در این رستوران حداقل 2 مهاجم مسلح دست به تیراندازی زدند که در آن چندین نفر دیگر زخمی هم شدند و گمان می رود که این مهاجمان موفق به فرار شدند. در این زمان شمار از افراد مسلح بر یک سالون در پاریس حمله کردند که در آنجا کنسرت موسیقی راک امریکایی جریان داشت. شاهدان عینی میگویند که 2 یا 3 نفر مسلح داخل سالون شدند و به سوی همه مردم تیراندازی کردند. یک خبرنگار تلویزیون CNN که به این کنسرت رفته بود میگوید تیراندازی چندین دقیقه ادامه داشت و مردم برای حفاظت جان خود روی زمین خزیدند. مهاجمان مسلح 10 نفر را گروگان گرفتند، سپس نیروهای امنیتی دست به حمله زدند و گزارش ها می رسانند که مهاجمان مسلح هنگام هجوم نیروهای امنیتی گروگانان خود را کشتند. یک تن از شاهدان عینی به نام عباس وضعیت را چنین بیان می کند.
ابتدا تصورمون این بود که صدای رگبار مسلسل که آمد احساس کردیم که جوانها احتمالاً از ترقه و چیزایی از این قبیل استفاده میکنن. بیرون که آمدم نگاه بکنم هجوم مردم، فریاد مردم، خوف و هراسشون بود که در چهره هاشون بود و در رو باز کردیم پناه آوردن. یکی از زخمی ها را ساعتی پیش سرانجام مامورین آتش نشانی آمدن منتقلش کردن به بیمارستان که گلوله در واقع به ناحیه دست چپش هم اصابت کرده بود.
در این زمان شمار از انفجارها در استودیوم ورزشی استاد د فرانس در وسط شهر پاریس که یک مسابقه فوتبال میان تیم‌های آلمان و فرانسه در آن جریان داشت شنیده شد. انفجارها در نیمه اول مسابقه صورت گرفت که تماشاچیان را حیران ساخت و رئیس جمهور فرانسه و وزیر داخله این کشور و همچنین وزیر خارجه آلمان که این بازی را از نزدیک تماشا می کردند از استودیوم خارج ساخته شدند. یک تن از باشندگان پاریس به نام سینا چشم دید خود را چنین بیان می کند.
در حین بازی بفکرم در همون دقایق 20 یا 30 بود که 2 صدای انفجار شنیده شد تو استودیوم. شبکه های ارتباطی موبایل خیلی اونجا به خاطر تجمع جمعیت وضعیت خوبی نداشت که بگی، ولی خب همین توی ورزشگاه تا جایی که من میدونم توی ورزشگاه نگهشون داشتن و بعد سیستم حمل و نقل و مترو همه رو تعطیل کردن.
هرچند بازی فوتبال متوقف نشد اما شمار از تماشاچیان پس از پایان بازی دیده شدند که از ترس در داخل استودیوم گرد هم آمدند و پس از اینکه اطلاع حاصل کردند که وضعیت آرام شده آهسته آهسته از استودیوم خارج شدند. گزارش ها می رسانند که یکی از این انفجارها توسط یک مهاجم انتحاری انجام شده است. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما مراتب همدردی خود را به بازماندگان قربانیان این حملات ابراز داشته گفت که آمریکا در مبارزه علیه تروریسم در کنار فرانسه قرار دارد.
We're going to do whatever it takes to work with the French people.
کسانی که فکر میکنند که میان مردم فرانسه ترس و هراس ایجاد کرده میتوانند یا ارزش های این کشور را تهدید کرده میتوانند اشتباه میکنند. امریکایی ها از مردم فرانسه که به زندگی، آزادی و تلاش برای سعادت متحد میباشند نیرو گرفتند.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه میسازند.
گزارش ها می رساند که 10 نفر از سربازان اردوی ملی در ولایت هلمند به سوی طالبان رفتند یا به آنها پیوستند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را همین اکنون با خود در خط تلفن داریم. دایی صاحب به برنامه خوش آمدین. این خبر از چه قرار است؟ جزئیاتش چطور است؟
سلام برای شما و برای شنونده عزیز. این حادثه گرچه پریشب رخ داده است اما معلومات جزئیاتشان امروز اولی ساعت 2:30 از سوی والی تایید شد. والی من مرداخان رینی برسانه گفت که پریشب یکی از اساتیر اردوی ملی در ولسوالی سنگین به خطوب طالبان پیوسته و اسلحه و معلومات خود را با خود بردن. والی گفتند که این افراد در حدود 65 نفر است و تا هنوز معلوم نیست که قضیه چه قرار است و چی باعث شده که افراد اردوی ملی به طالبان بپیوندند.
دایی صاحب، در ولسوالی سنگین از مدت‌ها جنگ جریان داشت. شما چه فکر میکنین که فشار از طرف وارد شده یا چطور بوده در خطوط جنگ؟
ما با یکی از منابع اردوی ملی در کل اردوی 215 میوند صحبت داشتیم. اونا به شرط که نامشان افشا نشود برادرزاده گفت که طی 5 شب این نیروها تحت فشار طالبا بودن و جنگ شدید در منطقه روانه بود. از او خاطر اینا کمک خواستن و کمک به وقت نرسید بهشان و اینا مجبور شدن که با طالبا را جور کنن و با ایشان یک جای شدن. اما ولی هلمند این گپ را تایید نکرد، گفت که هنوز در این رابطه چیزی گفته نمیتونن تا وقت که حیات میرسن بعدن باز جزئیات به رسانه‌ها شریک میسازن. ولی این گفت که دیشب ولسوالی سنگین هم سکوت کرده رد کرد، گفت حاکمیت دولتی بجاست و ما پلان یک عملیات گسترده را داریم. ولسوالی هایی که نام نست در دست است ماست و زودتر یک عملیات شروع خواهد شد.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از رویدادهای اخیر در هلمند گزارش می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جنگ در ولسوالی خاک افغان ولایت زابل میان 2 گروه از طالبان ادامه دارد. والی زابل در صحبت با رادیو آزادی ادامه جنگ را در این ولسوالی تایید کرده است. از سوی دیگر گروه انشابی طالبان به رهبری ملا رسول، گروه مخالف شان به رهبری ملا محمد اختر منصور را به کشتن غیر نظامیان در خاک افغان متهم می کنند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
گزارش ها از ادامه جنگ در ولسوالی دورافتاده خاک افغان ولایت زابل خبر می دهند. گفته می شود که جنگ در حال حاضر میان 2 دسته از طالبان در برخی از نقاط این ولسوالی به شدت جریان دارد. محمد انور اساقزی والی زابل نیز با تایید ادامه جنگ میان 2 گروه از طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت خاک افغان ولسوالی دورافتاده است که از چندین سال به این سو از کنترل حکومت خارج می باشد.
گفتم که یک منطقه بسیار دوردست است، منطقه کوهی است و تقریبا 10 سال میشه که در اونجا حکومت دولتی وجود نداره. منطقه به دست مخالفین بود. جنگ بین 2 گروه طالبا است، دایشه و طالبا. باز ما هم انشالله تصمیم دارن که باید چی بکنیم.
ولی زابل همچنون افزود بسیاری از باشندگان خاک افغان خانه هایشان را ترک کرده و به جاهای دیگر پناه بردند، اما وی در مورد ارقام بیجو شدگان چیزی نگفت. ولسوالی خاک افغان یکی از نامترین ولسوالی های ولایت زابل به شمار می رود که گفته می شود پس از عملیات نظامی که پاکستان علیه شورشیان در وزیرستان شمالی را اندازی کرد، بسیاری از شورشیان به این ولسوالی آمده و فعالیت هایشان را از آنجا آغاز کردند. از سوی دیگر ملا عبدالمنان نیازی، معاون ملا رسول، رهبر گروه انشعابی طالبان، بر رادیو آزادی گفت جنگ خاک افغان شدت گرفته و به افراد ملکی نیز در این جنگ تلفات وارد شده است و گروه مخالف به رهبری اختر محمد منصور را به کشتن افراد ملکی متهم کرد. گفت جنگ فعلا در خاک افغان از 6 روز به این سو ادامه دارد. جنگ در مناطق آبقول و خرینی شدت یافته و جنگجویان گروه منصور به منطقه اخترآباد آمدند. به گفته وی گروه مخالف آنها 30 تن از اهالی این منطقه را کشتند که در آن 7 زن و 6 طفل شامل می باشد. اما مقامات محلی زابل از تلفات افراد ملکی ابراز بیخبری کرده می گویند تا کنون معلومات در این رابطه در دست نیست. اخیراً مقامات امنیتی از کشته شدن ملا منصور دادالله قمندان نظامی شاخه طالبان به رهبری ملا رسول خبر دادند. مقامات گفتند که منصور دادالله از سوی وابستگان ملا اختر محمد منصور در ولسوالی خاک افغان زابل کشته شده است. اما این خبر را معاون ملا رسول رد کرده گفت که منصور دادالله در خط اول جنگ با گروه مخالف آنها می جنگد. از سوی دیگر قمندان امنی زابل میرویس نورزی نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که جنگ روز جمعه نیز در خاک افغان ادامه داشت.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات گزارش میدهد که تظاهرات در این ولایت جریان دارد. شاپور صابر را همراه خود در خط تلفن داریم. صابر صاحب، به برنامه خوش آمدین. تظاهرات در کجا ادامه دارد و اشتراک کنندگان تعدادشان تخمینا چقدر است؟
خب دست کم حدود 10,000 نفر از اقشار مختلف، هم از زنان و مردان، که در میان از اینا مسئولین دولتی، شمار از نمایندگان مردم هرات در پارلمان، همچنان اعضای شورای ولایتی حضور دارند. از دروازه ملک اینا گرد همایی خود آغاز کردن و دقایق قبل به روبروی ساختمان ولایت هرات جمع شدن. این افراد با شعارهای گوناگون که نشان از مسائل نشان میده که اینا همچنان از دولت ناراضی هستند و خواهان عدالت و امنیت هستند و از دولت میخواهند که با سیاست خود در قبال طالبا و گروهی موسوم به داعش و القاعده در افغانستان مشخص بسازه. این افراد تصاویری از رخشانه، دختر خودسال، که در میان 7 تبعی افغان در ولایت زابل سربریده شده بود، اینا با خود دارند و از حکومت افغانستان خواهان گرفتاری عاملان این قضیه شدند. این افراد هشدار میدن که تا زمانی که حکومت افغانستان جوابهای قانع کننده و یا بخواستهای قانونی از اینا پاسخ مثبت نده، همچنان به اعتراضات خود ادامه میدن. یک از اعتراضات بزرگ در 3 روز اخیر در ولایت هرات که میشد سومین اعتراض در مورد حادثه زابل، 2 شب قبل فارین جامعه مدنی در چوک سینمای ولایت هرات شمع روشن کردند و به خاطر یادبود از شهدای زابل در اونجا جمع شدند و مرثیه خواندند و هم یک شب مشابه به شیرخانی در چوک سینما را اندازی کردند. حالا این افراد انتظار میکشند تا ببینند مقامات محلی هم از ملکی و هم نظامی چی پاسخ برای از اینا خواهند داد، به چی پیامی از اینا به مقامات مرکزی افغانستان انتقال خواهند داد.
صابر صاحب، مظاهره چطور است؟ منظم است و منظم به پیش میره؟ امنیتش گرفته شده یا گرفته نشده؟ مجوز داره یا نداره؟
تا کنون وضعیت خود اعتراض کنندگان بسیار درست سازماندهی شده است. تنها مسئولین امنیتی یا ملکی نیستند، در نظم و سامان این تظاهرات اونا سهم گرفتن، بلکه خود مردم و خود اعتراض کنندگان هم تلاش میکنند کدام مشکلی به وجود نیاید تا به نوعی این اعتراض بزرگی که در ولایت هرات به وجود آمده ایر مختل بسازه.
مقامات محلی کدام واکنش تا بالا نشان دادن یا نه؟
با وجودی که صرف تقریبا حدود 10-15 دقیقه شکینا در مقابل ولایت تجمع کردن به اونا شعارهای مختلف علیه گروه هایی که به گفتی از اینا حراس افکن یا تروریست هستن اونا سر میدن، اما تا کنون کدام کسی که به نمایندگی از مقامات محلی در اینجی حضور پیدا کرده باشه حضور پیدا نکردن. فقط دقایق قبل قمندان امنیت جنرال عبدالمجید روزی از قمندانی امنیت وارد ساختمان ولایت هرات شد تا به والی هرات احتمالا دیدن بکنه، و معلوم شد که بعد از اون پاسخ خود آقای رحیمی والی هرات به دیگر مقامات مسئول برای اعتراض کنندگان چی خواهد بود. برای اعتراض کنندگان همچنان به شورای خود ادامه میدن و خواهان امنیت دولت هستند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از تظاهرات جاری در هرات گزارش می‌داد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید گفتگو و مذاکرات آنها با مقامات آلمان و دیگر کشورهای اروپایی مؤثر بوده است. سید حسین عالمی بلخی در صحبت با رادیو آزادی گفت او آلمان را متقاعد ساخته تا قبول کند که افغانستان هنوز یک کشور ناامن بوده و با پناهجویان افغان که وارد جرمنی می شوند باید رفتار سخاوتمندانه صورت گیرد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفتگو با مقامات آلمان و دیگر کشورهای اروپایی را مؤثر خوانده است. سید حسین عالمی بلخی در اجلاس مشترک با مقامات اتحادیه اروپا تلاش کرد تا زمینه بودوباش و معیشت پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی از جمله آلمان را فراهم کند. گفته می شود که روزانه حدود 2000 افغان مهاجر به طور غیرقانونی وارد آلمان می شوند. حکومت آلمان به این دلیل می خواست تدابیری را برای جلوگیری از ورود بیشتر افغانان مهاجر به این کشور اتخاذ نماید. سید حسین عالمی بلخی اضافه کرد او در دیدار با مقامات آلمان و دیگر کشورهای اروپایی برای حل بحران پناهجویان پیشنهاداتی را ارائه کرده است.
باید کشورهایی که مبدی مهاجرت هست و کشورهای مقصد مهاجرت با هم نشست های داشته باشند برای مدیریت مهاجرت که به بحران نینجامه، مستمر باید با هم دیگه همکاری داشته باشند و اونا این پیشنهادهای ما را گرفتن. صحبت هایی را که این روزا از کشورهای اروپایی میشنیم، مخصوصا از جرمنی، صحبت های وزارت خارجه جرمنی امیدوار کننده است. یک مقدار اونا موضوع را پذیرفتن که افغانستان میتونه به عنوان یک کشور مبدی ناامن باشه، ولی ضرورت به صحبت های بیشتر داره.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان همچنان گفت که قرار است در این هفته یک جا با وزیر امور خارجه افغانستان با سفرهای کشورهای اتحادیه اروپا در کابل دیدار کنند و در این دیدار همکاری این کشورها در زمینه فراهم‌آوری تسهیلات به پناهجویان افغان در اروپا جلب خواهد شد. همزمان با این رولا غنی خانم اول مملکت که اخیراً به اروپا سفر کرده گفته است در کنار سایر مسائل موضوع پناهجویان افغان را نیز با مقامات آلمانی در میان خواهد گذاشت. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت دیده شود که رولا غنی در این سفرش چی دستاوردهایی دارد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیزی به نام شیر محمد ملکزایی می نویسند که من از والی محترم فرا می پرسم که آیا جنگ میان گروه های مخالف دولت در ولایت فرا به نفع امنیت است یا به ضرر امنیت؟ همچنین شنونده عزیزی دیگری به نام عبدالظاهر از هلمند می نویسند که از والی محترم فرا ننگ صاحب می پرسیم که آیا داعش در این ولایت حضور دارد و اگر دارد در برابر آن چه اقدامات کرده؟ ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام صحت را میشنوید و هم یک گزارش داریم درباره قماندان کفتر، یک زن هیبتناک و افسانوی در دل کوههای بغلان که هم از خود مخالفان دارد و هم طرفداران. قبل از اینکه قماندان کفتر را بشناسیم توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
والی هلمند تایید می کند که 65 تن از سربازان اردوی ملی در ولسوالی سنگین این ولایت با گروه طالبان پیوستند. مرزا خان رحیمی امروز در یک نشست خبری گفت که این سربازان در یک مرکز نظامی به نام استیشن مستقر بودند و دیروز این مرکز را به طالبان واگذار کردند. بانوی اول افغانستان سهم زنان در صفوف پلیس را مهم خواند. رولا غنی امروز در دومین کنفرانس رهنمودی پلیس زن گفت سهم پلیس زن برای تامین امنیت جامعه ارزشمند است. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان میگوید که مردم نسبت به نظام انتخاباتی افغانستان بی باورند. در مورد ردیابی 21 پناهجوی ناپدید شده افغان معلومات به دست آمده است. این افغان ها که تخمین شده از 12 تا 17 سال عمر دارند، حدود 4 ماه پیش از یک کمپ پناهندگان ترکیه فرار کردند. در نتیجه تیراندازی و انفجارهای شب گذشته در پاریس بیش از 120 تن کشته شدند. فرانسه و آلمان، رئیس جمهور فرانسه حالت اضطراری را اعلام کرده است. مقامات ترکیه میگویند درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی این کشور و شورشیان کردی 14 کشته به جا گذاشتند. نیروهای نظامی عراق میگویند قوای مسلح در آغاز عملیات نظامی به قصد بازپسگیری شهر رمادی از چنگ گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در 3 جبهه پیشروی دارند. و در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر اوکراینی در شرق سلواکیا حداقل 6 نفر کشته شدند.
تشکر از همکارم فریبا وحیدی که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. قماندان کفتر یک زن هیبتناک و افسانوی در دل کوههای بغلان است که هم از خود طرفدارانی دارد و هم مخالفان. او ده ها نفر مسلح زیر فرمان خود داشته و از ایام جنگ در برابر قشون اتحاد شوروی سابق مسلح بوده و میان طرفداران خود از احترام و وجاهت خاص برخوردار می باشد. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در منطقه در این اواخر به ولسوالی نهرین رفته، گزارش مفصلی دارد که با هم بشنویم.
عایشه یا قماندان کفتر زن هیبتناک و افسانوی در دل کوههای بغلان، شاید تنها زن جنگجوی در افغانستان که خارج از تشکیلات دولتی قماندان است و رهبری نظامیان زیادی را به دوش دارد. او در زمان تهاجم شوروی وقت بر افغانستان 30 ساله بوده که بر ضد متجاوزین سلاح برداشت و در صف جهاد پیوست.
فکرم نیست که سال از من چند باشد، همین شهرهی که آمد مهم دست به سلاشد.
این بانو که در زمان جهاد و بر ساحات وسیع از ولسوالی نهرین حکم میراند و فرماندهی صدها مجاهد بود، در زمان حکومت طالبان نیز که وارد نهرین شده بودند بر ضد آنان جنگید و نگذاشت تا قرارگاهش به دست طالبان بیفتد. او میگوید هم روسها و هم طالبان بار بار قرارگاهش را محاصره کرده ولی موفق به تسخیر آن نشده اند.
چی شد تا وده که بود آنمون زد و خورد و او بکشم و بکشم و تک و بالکو روزی که خدا قریش را گم کرد یک دو جلپه گرفت، یک دفر گرفت با این طالب گم شد، با دویم پیره دیگه گرفت، جنگ هم کرد گرفتن هست.
قماندان کفتر با آنکه کم و بیش 100 میل سلاح خود را تسلیم دولت کرده، اما هنوز افراد مسلح زیادی دارد و بر ساحات وسیع از ولسوالی نهرین که زادگاهش است حکم میراند. شاید این یک فتح عاشقانه باشد و یا اصطلاح وحشیانه، اما آنچه که ما دیدیم و شنیدیم، مردم زیادی به او احترام دارند و هوادارانش مشتاقند تا با او باشند و از او پیروی نمایند.
تا این منطقه سرزمین تانو اشغال نشدند، بسیار نیروهای قوی در جوانان حاجی کفتر بسیار بیچاره خدمت زیاد کردند، در مقابل نیروی خارجی بسیار مقاومت کردند.
او میگوید در جنگ کندوز نیرو فرستاد و اگر لازم باشد به سایر نقاط هم در خط مقدم جبهه با طالبان و داعش میجنگد. او که گله های زیادی از کم مهری دولت در حق خودش دارد میگوید با آنکه همکار خوب دولت میباشد، اما هیچ توجهی برایش صورت نگرفته است.
صد پیره در هر مقام رفتیم پس باز خواستم. از دولت میخواستم که ما رگان 100 یا 150 نفر بگیره، دیگر نگرفتم.
خانم کفتر میگوید دولت یا کدام نهاد دیگری به او کمک نمی کند و خودش از پول شخصیش که از طریق زراعت و مالداری به دست می آورد، اما خارج فامیل 70 نفری و سربازانش را تأمین می کند. زمانی که از قمندان کفتر در مورد راه حل جنگ های جاری در کشور پرسیدم، او با اشاره به تفنگی که در دست داشت گفت:
این جنگ از راه سل نیست، جز از راه اول خدا و دهیم، یعنی می کلشین کلوی نازم دیگه. این زور دیگه این ترگم نیست که بگی که این طالب اصلاح شوه و اقلا بشنند ما بین و خلاص شوه، نیست اتر نیست.
نهرین ولسوالی است در شرق ولایت بغلان و زادگاه قمندان کفتر هم، یعنی در رئیس سجان، در یکی از دره های تنگ و صعب العبور همین ولسوالی قرار دارد. او میگوید بسیاری از جنجال های قومی و خصومت های شخصی را از طریق بزرگان قوم حل می کند و نمی گذارد دشمنی ها زیاد و مردم پریشان شوند. از او پرسیدم که عدالت را چگونه تأمین می کند در حالی که ایشان نه قاضی اند و نه حقوقدان و حتی نه باسواد. او به من گفت:
موی سفید ها را می طلبیم، ملا ها را می طلبیم، مولای ها را می‌سنجیم که هر کسی که گناهکار بود.
قمندان کفتر هم دشمنی با طالبان دارد و هم بدبینان در محیط و منطقه اش و برای همین هنوز سنگردار است و پیرو و گزمه اش روان. قمندان کفتر که ده ها سال سلاح به دست بوده، استفاده از هر نوع سلاح های معمول در جبهات جنگ را به خوبی می‌داند، از راکت تا توپ و از تفنگچه تا پیکا. افراد تحت امر این قمندان از او خوب اطاعت می کنند و بدون اینکه معاش یا مزدی داشته باشند در کنارش ایستادند. شاید بیشتر آنان از بستگان خودش باشند، ولی کسان دیگری و از قریه و اقوام دیگری هم هستند که با اوند و از او حمایت می کنند.
دا قمندان صاحب من سر دیر همکاری لری، پختانم سر همکاری لری، نور دا هر قوم سر همکاری لری، نور دیر دا قمندان دا د ځان نه دفاع کوي، د دولت نه دفاع کوي. موږ هم هغه سره ولاړه سو، موږ هم نور ډېر خواهشمند استو دولت دا سره همکاري وکړي.
ان بانوی 65 ساله به آنکه زن دهاتی و از جامعه به شدت سنتی می باشد، با هوادارانش دست می دهد و حتی با محارمش در انظار مردم روبوسی می کند. خانم کفتر معتقد است که ظلم بر زنان شیوه انسانیت و مردی نیست و در قلمرو او چنین عملی روان نمی باشد. او نکاح اجباری را نکوهش می کند و می گوید:
خدا هم کوی مردم هر رقمی که است خوب است، خدا از شهر نجات بده که مثل دختر کواری سنگسار کنه. اما هر کسی که خوش کرد هر کسی رضایش شده مردم میدیم.
از قمندان کفتر در مورد رخشانه دختری که به تازگی در ولایت غور سنگسار شد پرسیدم. او گفت اگر او می بود جوی خون به راه می انداخت و نمی گذاشت تا او سنگسار شود.
بشیر احمد غزالی به ولسوالی نهرین بغلان رفته بود، گزارش مفصل درباره قمندان کفتر داشت. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. حملات دهشت افغانی شب گذشته در پاریس در سرخط اخبار جهان قرار دارد. پاریس شب گذشته شاهد حملات بی سابقه دهشت افغانی بود که در نتیجه آن ده ها نفر کشته شدند. تلویزیون CNN از قول مقامات گزارش می دهد که حداقل 150 نفر در این حملات کشته شدند. رئیس جمهور فرانسه حالت اضطراری اعلان کرده و قیودات بر رفت و آمد در سرحدات این کشور وضع شده است. دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در پیام توییتر خود حملات پاریس را به شدت محکوم کرده، گفته است که این حملات وحشیانه در هیچ دین و مذهب جواز ندارد.
روغتیا د ژوند شتمنی. خپل دوستانو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دویمه برخه ده. په دویمه برخه کې بیا هم په خبرونه کې د لومړنیو بیړنیو مرستو د رسولو په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیډي د برخې متخصص ډاکټر صاحب خلیل الله هوتک میلمه دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب هوتک، په موټرو کې امنیتي کمربند ستاسو له نظر څومره ارزښت لري؟
صافي صاحب ډېره مننه. د امنیتی کمربندونه چې انګلیزی کې سیفتی مسله بولی، اصلا په هر حالت کې موږ او تاسو یو د ناروغ تداوی کوو، بل د وقایوي تدابیر دي چې یعنې ځان ساتنې مسله ده. ډېر مهم بخش چې ده دا د ځان ساتنې مسله ده. همیشه تنها په موټر کې نه، په یو کارخانه کې، محل د کار کې، د هغه څوک چې د برق وسایلو سره کار لري، هغه څوک چې د ثقیله ماشینونو سره کار کوي، که هلته دا د سیفتي یا ځان ساتنې تدابیر مراعت نشي نو همیشه ځینې پیښې رامنځته کیږي. په ډېرو ملکونو کې اصلا یو تیار ډریورو ته چې کله جواز ورکوي نو هغوی باید دا د لومړنۍ مرستو تدابیر زده کړي او دغه شیان زده وي، وروسته له هغې ته لایسنس ورکول کیږي. په هر حال خبره مو اوږده نه شي. د کمربند، امنیتي کمربند په ځینو ملکونو کې د ترافیکو له خوا همیشه کنټرول کیږي. هغه ډریور چې هغو په خپله او یا خصوصا هغه سوارلۍ چې دغې سره په خوا کې په مخکې سیټ کې ناست وي، که چیرې دغه کمربند تړلی نه وي نو اکثرا هغوی جریمه کیږي. د یوې پیښې په وخت کې چې کله دوه موټر سره جنګیږي، یا یو موټر د دیوال سره، د تیږې سره، په هر حالت کې یا آنن یو سړی بریک نیسي، نو په دغه حالت کې دا د وجود د وزن له کبله د ټول وزن مخ په مخې خواته لویږي، او دا اکثرا داسې کیږي چې ډریور یا سوارلۍ د شیشې څخه بیرون را پریوزي. نو په ټولو حالاتو کې که چیرې موږ دغه کمربند تړلی وي، دا ډېر ډېر سړی د سر د ماتېدلو نه، د غاړې د ماتېدلو نه، او په ځینو حالاتو کې د شیشې سره د جنګېدلو نه مخنیوی کوي. په هر حالت کې خصوصا ډریور، ځکه هغه په هر حالت کې مخکې د حادثې نه هم مکلفیت لري، په عین حادثه کې مکلفیت لري، او یا په ځینو حالاتو کې چې موټر نه بېلارې شي، مثلا یخک کې وښویږي، یا یو ځای کې بېلارې شي، یا سکول وخوري، په اصطلاح که چیرې ډریور د امنیتي کمربند په وسیله تړل شوی وي، نو هغه بیا هم کولی شي د هغه خپل جلو اداره وکړي، بریک په ساحه کې ورته یا د اشترنګ تدابیر ونیسي. خو که چیرې کمربند نه تړلی، هرې خوا چې دی وار شو، په خپله هم بې ارادې کیږي او واسطه بې اختیار پاتې کیږي.
بله، نو په موټرو کې د لومړنیو مرستو هغه بکسه کوم سیزونه باید ولري؟
خیر وسي، هر موټر په خوا د دې باید احتیاطي یو بکسه د ځان سره ولري. دغه بکسه باید په هر موټر کې موجوده وي، او یو تیره شیان په هغه کې باید یخي وي. اولین شی چې موږ وکړی شو، یو ورور خارج سید پښتون په نامه سره ټلیفون لري،
پښتون اړیکه پرې نسی، نو د دوی سوال اخلو. بیا به راځو دې پښتنې ته. سلام
علیکم. بله، محترم شافی خو دې تاسو سلامونه وړاندې کوم، صدې راځو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، او ستاسو درانه میلمه ډاکټر صاحب وڅک ته سلامونه وړاندې کوم. خدای سلام
علیکم.
ډېره مننه، مهرباني وکړئ پښتون صاحب.
نن موږ موضوع څه کړی ده؟ دا د بیړنۍ مرستو په باره کې، د حادثاتو په باره کې موضوع دی. دستي د پروګرام په اوله موضوع کې، خو نه په اول ساعت کې، نیم ساعت کې زما پوښتنه ډاکټر صاحب، دغه دغه نمایندګۍ یا دغه چې نمایندګۍ هغه ترانسپورټ دا بعضي موټروانان چې نشي، دا موټروانان په خپله عملیان دي، نو وخت دا موټر چې دا وخت چې موټروان عملي سو، عمل چې خلاص یا فرض نشي، یا نو دا موټر ډېر په بېاحتیاطۍ باندې چلي، لکه دا د ابدالي ترانسپورټ غزني په ما وټوني شته، ما چې موږ ورسره دغه لرو پېژنو، نو دا که فرض نه وای، دا مسؤلیت دره چا پر غاړه کیږي؟ او څومره اگایي ودو خلکو ته پکار ده؟ ودغه خلکو ته یو عامه پوهاوی هم پکار دی، دا اگایي کې دی خلکو ته.
ډیر ښه جناب قاری صاحب ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړله. اصلا زمونږ او تاسې د مملکت په قوانینو کې په هر حالت کې هم په قوانینو کې هم په شریعت کې هر نوع نشه حرام ده او ممنوع ده. د شرابو څښل، د چرسو څښل، د هیروینو، تریاکو په هر حالت کې دغه عملیات حتی نسوار هم جواز نه لري، خو متاسفانه ځینې کسان ځان ته لارې جوړوي. په ډیرو مملکتونو د دنیا کې هغه څوک چې لایسنس ورته ورکوي هغو باندې خاص کورسونه لولي، دغه د بیړنۍ مرستو کورسونه، دغه د ځان ساتنه. کور په یو واقع کې هم باید ځان وساتو او هم طرف مقابل وساتو. او په زمن کې کله چې په موټر کې موږ تاسو په یو لوی سرویس کې دا خصوصا په تاسف سره وایم د قندهار په لاره کې کله کله دا لوی موټر پیښ کیږي، دلایل ډیر زیات دي. یو خو مجاز صورت نه دوی اضافه حرکت کوي، دا یو خبره. دوم خپل اصول نه مراتوي، کله کله خپل لاس پرېږدي د بل چا لاس داخل کیږي. او ځینې وختو کې بعضې کسان په نیشه باندې پړه اچوي. په هر حالت نیشه خو په هیڅ صورت کې جواز نه لري. او دپاره دی چې ستا پوښتنې ته ځواب درکړم، که چیرې یو سړی مرتکب د یو حادثې شي، په قوانینو کې د ترافیکي لحاظه د هغه جرم دوه چنده کیږي او جزا یې هم ورته زیاته وي. نو تنها د ډریور مکلفیت نه ده. ګور په یو موټر کې موږ تاسې حرکت کوو، دغه ټول بیا مکلفه کیږو. که چیرې زموږ راننده ډریور نشه کوي یا یې حالت ښه نه وي، همدغه سوالی باید اجازه ورته ورنه کړي. باید موږ ترې خواهش کوو چې وروره دغه صورت ډیر زیات ده، وقایوي تدابیر ډیر ضروري دي. په ټوله دنیا کې باید اول دا مراد شي. او ضمناً په خوا د دې کې ترانسپورتونه ټول مکلف لري چې وخت نا وخت طبي معاینات وکړي. طبي معاینات ګوره تنها د توبرکلوز او ټوخي و د دې په خاطر نه ده، ضرور ده چې د سترګو معاینات وکړي، د عقلي عصبي لحاظه معاینات وکړي. او هغه کسان چې نشیان وي هغوی باید د خپل ترانسپورتونه لرې کړي، ځکه په هغو باندې هم مکلفیت خپل ده او هم د بل چا مکلفیت لري. په ډیرو ملکونو کې دا چک پاینټونه شته دي کنه، په هغه ځای کې سوارلۍ ګوري، د هر لحاظه، هم د جنایي لحاظه، هم د امنیتي لحاظه. او په ځینو ملکونو کې لکه موږ تاسو عربستان سعودي کې کوو، د حج په مراسمو کې ګوره هلته چک پاینټونه دي، هم کمربند څاري او هم هر موټر څاري، حالت یې کسی ضرورت چاته مرستې ورسره کوي.
وعلیکم السلام، مهربانی روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورای.
موضوع خو د فشار لاره کې ده.
نه خیر، نن د بیرنۍ مرستو د رسولو په اړه خبرې کوو، که کومه پوښتنه ولرئ تاسې. د دوی اړیکه هم لکه چې پرې شوه. څه ډول د اورلګیدو په وخت کې د ځان او نورو سره مرسته وکړو، که په دې اړه معلومات ورکړئ؟
ډېر ښه، که دې خوښي هغه یو قسمت زموږ ته سپات شوی وای.
ډېر
لنډې وایم، هغه د بیړنۍ بکسه کې باید د شیانې چې موږ وینه پې توقف ورکړی شو. په ځینو حالاتو کې چې حالت د خطر یا ته یو مسله شوي، خاص رنګونه باید وي چې نورو ته حالت د اختاریه ورکړو. او ځینو کې ریفلکتور لباسونه دي، هغه چې نور منعکس کړي، هغه باید واغوندو. خاص وخت کټونه، حتی چراغ، لاسي چراغ پکې وي. که کله یو ناروغ پیدا کېږي، د وجود د حرارت د زیان یې باید موږ مخنیوی وکړی شو. په هر حال اوس تا پوښتنې ته راځو.
مهرباني. خو شاپور له ننګرهار نه پلیکه کې دی. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اورئ. مهرباني.
بالکل، که په دغه اړه باندې قدرمنو هیوادوالو ته معلومات ورکړي چې یو ځکي حادثه رامنځته شي، عقل ټکر له امله وي، د دیوال لولیدو له امله وي، یا بل حادثه وي، هلته یو مات رامنځته شي، فراکچر یا یو هډوکی مات شي. او اکثره خلک، بعضې خلک هغه دومره کلک تړي چې لاس ته د وینې جریان یا پښې ته، یعنی حیات ته د وینې جریان بند شي، بیا سهم لشی په اسلام نه کروز ورکی. نو کتر اړه باندې قدرمنو هیوادوال ته معلومات ورکی چې یاره ماچو دې په سره څنګه تطبیق کی، څنګه وساتي، او د خوندیزۍ مخنیوی په کوم اندازه وکړي چې ډیر کله کونه تړل شي.
شاپور جان اورور، ډیره مننه، خې مسلې ته دې اشاره وکړله. خاص تنظیم، خاص مسله کوم اندغه اورتوپیدی ده، دې سره زما سره کار ده. که کله لاس یخ په ماتیږي، نو او موږ مجبور کیږو چې هغه وتړو. هغه په یو بندش کوي خو لاخ او کدان وی په عادي ټوټو باندې هم تړلې شو خو دغه د تړلو ډیر حالت د وزن باندې ډیر کمی باید فشار مونږ پیراوړو دومره فشار چې هم ویني تک بایدنه د ویني اغه توقف ورکو او هم د ناروغ د طرف ویني ته توقف ورنکو یعنی تورنیکت مونږ چې ورته وای کنه په ځینو حالت کې د هغه په شکل ته استفاده ونکو په طبابت کې په اوس حالت کې چې هغه په اصطلاح د ویني تړلو لپاره تورنیکت چې ورته وای هغه بیخي تقریبا متروک شوی دی هیڅ اجازه نشته په ځینو حالات کې کوي هیڅ نه نو بیا د هغه نه استفاده وکوي په هر حال په داسې حالت کې باید وتړل شي او د طرف رنگ ته باید مونږ وګورو کچيري رنگ خاصف شي پړسوب پیدا شي د وینې جریان کم شي حتی نوکان توروالی حالت تلل شي نو په وقفوي حالت کې مونږ دوباره باید هغه زخم خلاص کو حتی ځینو وخت کې کله وینه مو باید له خیره دوباره باید خلاص کو بیا وتړو په هر حال د ماتیدلو یا فرکچر دی ویلې د اغه مسله په خو کې ډیر ضرور ده چې هغه تثبیت کړل شي یعنی کله چې یو هډوکی ماتیږي تبند اډوکی څوک تیری وی او هغه چې کله ډیرو خوځيږي نو هغه ته کول شي غوخه تخریب کی رګونه او یا تخریب کی او بعض وخت کې اعصاب هم تخریب کی د دې د مخنیوي لپاره خره چې هغه ته مونږ په یو میزه با عتل او یا ځین وخت کې د قطي کاغذ نه چی ورته جوړ کو بیا هغه په یو تر چې طرف به حرکت شي د اولوی طرف یا لاسونو کې بهترین طریقه ده چې ناروغ په غاړه کې لاس واچو او سفلی طرف په میزه با په ځینو حالت کې شو دواړه طرف خپي به یو دی او د بل سره ډیر په احتیاط په لازمه قوه سره ډیر اضافه نه نو دغه ورونه باید همیشه ورونه خويندي همیشه باید دغه تدابیر زده کی په تلویزیونو کې کله کله پروګرام راځي او متاسفانه دا اوس وخت کم ده په لږ وخت کې مونږ ټول خبرې نه شو کولای
بله ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو په هم وختو خیر خو له پروان ولایت نه مهرباني وکړئ سلام علیکم
خیر پاند پروان
مهرباني
ڈاکٹر صاحب ہمارا پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب کا شیٹ تھا کہ میرے رائے کی کلینک میری یا سڑائی مار اونچی چھ یا لڑم اونچی چھ
مار چیچل لڑم چیچل غونڈل چیچل دا هم په بیړنۍ مرستو کې راځي په هغه حالاتو کې چې د مار چیچنو مسله وي پخوا به خلکو هغه طرف ډیر کلک تاړه خو اوس جراحان او داسې ځای به زخمی زخمی کوو چې وینه ترېنه وباسي چې ډیر د جراحي او داخلي ډاکټر صاحبان د دې حالت هم زیات خوشبینه نه دي په هر حالت کې د مار چیچلو او لړم چې چلو په حالت کې ډیر ښه کار ده چې ناروغ موږ تاسو روختونونو ته ورسو او یو بل طریقه په ځینو حالاتو کې اوس په بیرون دنیا کې خدا مسله ډیر رایج ده تیلی میډیسن ورته وایي د لری فاصله څخه د ناروغ تداوی کول اوس خوشبختانه موږ تاسو ټلیفونونه لرو تقریبا په ګرد افغانستان کې په ځینو یو دوست څخه باید همیشه ټلیفون شمیره ولرو او په دغه حالاتو کې موږ مواجه کیږو د یو ډاکټر نه هیڅ کنه شو د ټلیفون په وسیله سره هم باید رستو وغوړو په هر حالت کې د سپې خوړلو په حالت کې یا د زخم په حالت کې تاسو لطف وکړئ د زخم د ګنډلو یا تړلو مو ویلې هغه کسان چې د هر سپی یا پیشکی په وسیله داړل کیږي ځکه دا یو شنه موږ ډیر ویریږو چې هغه د لیونی سپی یا ربیس ده د هغې ویروس اکثرا د سپی د خولې د لاړو د خوانه ډیر انتقال کیږي همداسې پیشکې په خوله کې لاړو کې هم دغه ویروس د انتقال زمینه ډیره ښه مساعده وي نو که چیرې سپی یا پیشکې یا بل حیوان په وسیله سره ګیدړې په وسیله سره یو څوک وداړل شي نو ښه طریقه یې دا ده چې که چیرې روغتون مساعد نه وي د پاکو اوبو پاک اوبه په دې یاد کړي که سیروم دا شیان نه وي نو اوبه باید جوش کړي شي بیرته یخې شي د هغې او صابون په وسیله سره موږ کولی شو زخم په څو ځله پرېمینځو او یو پاک ټوکر باندې چې چیرې پاک ګاز وي خو تخه که نه دا ټوکر موږ کولی شو جوش اوبو کې وجوشو او بیا یې راوباسو لږ یخ شي په زخمي کېدو او یا اوتو باندې داغ اوتو باندې اوتو کو چې جراثیمونه کم شي نو باید زخم پانسمان کو ویترو خو ګنډل یې په هیڅ صورت سره جواز نه لري باید واس پرې خودل شي څومره چې د هوا په تماس کې وي به تر ده
یو اوریدونکو له غزنی ولایت نه سلام علیکم
سلام علیکم ډاکټر صاحب نه دا پټنه ده د اسلام نه خان زمینه
مهرباني
کله یو پیښه وشي او کاس د فنیش یا وینه ډیره چې دی دا دا ور کوم کار پانکونی ورشي او کوزو فوک مو وکړي دا چې
دیتا دا مالگو دا برش دا خلق پاحترات که مورتی دا و سی دور تکنه او داوینش که بایی تدی باید دیچه کم دوائی ساشه بغیر لکلینی کلاغن کور که ورتو ساتی
مینپال صاحب دا پختنه با دکتر صاحب زواب کی لطاسی من نا میره بانی دکتر صاحب
مینپال صاحب کچیری یوزای که چوک زوفو کهی یا پریوزی نو تاویلی چه دا ناروخ حالت سده بسورت دوم خصوصا چه وین آور که وین تلال خو یو ناروخ چه وضعیتی روغ وی پا خبر و منگ سر جور وی دا غا جور ناروغانو که کمزای وین آور که بیا من کولی شپاقا پانسمان یا دا مخمو ویلی و پاک تو کر پی کیو وی تلو دا تړلو باید په معینه اندازه فشار پیراوړو ولی په عمومي صورت کې یو څوک په بم کې اولوزي یا د دیوال لاندې کېږي یا زلزلې په وسیله سره زوفیت حالت راځي بیا په هغو کې عمومي تدابیر موږ په نظر کې نیسو یعنی اولین شی چې په نظر کې نیسو باید دغه ناروغ ته یو توجه وکړو د محل د واقعې نه یې لرې کړو مثلا موټر کې بنده باید وي بسو د خاورو لاندې د به یې وي بسو په خټو کې لوېدلی په سیند کې غرق شوی د دفتن یعنی د موقعیت باید په ډېر احتیاط سره انتقال کو راوی باسو او فقط یو کرته مخکې واچو او فکر ورته راټول کو بیا نو موږ خپل مرستې شروع کو په دغه مرستو کې اورین شی چې باید ډېر په توجه وکړو د سیستم د ناروغ تنفسي سیستم ده او بیا وروسته د غیز نه تنفس کول دي ساب ایستل په درېیم قدم کې د وینې بهېدنه ده چې هغه باید موږ په یو څه شي وتړو د مالګې ورکول هغه ناروغان یو چا بخکې سوال کړی و چې شعوري حالت یې ښه وي هغو ته کمایات ورکړو خیر ده خو که چېرې زړه بدوالی ولري او یا شعوري حالت ښه نه وي نو په دفتن باید شی ورته ورنکړو بهترین شی ورته سیروم ده او بیا نور داسې خاص دوا نشته چې موږ وایي د وینې په عوض کې دا ورکړه ولې په صورت د عموم هغه دواګانې چې هغه بېرته وینه تکمیل کوي هغه بیا ډاکټر تجویز کوي
میدان
ډېر ښه وروره ګرچه زموږ موضوع دا نه ده خو په هغه حالت کې چې ته خفه کېږي کوشش وکړه همیشه چې کله څملې په څنګ څملې شا په تخته باندې ډېر مه څمله یو تېر کسان چې شا په تخته ویدېږي د هغو کله چې عمیق خوب ته لاړ شي د ژبه یې شاته حرکت کوي یو د ترخ تنفسي یو څه بندېږي او خرهاری کوي یا بندش سره راځي چې کله بیا دغه ترخ تنفسي په اصطلاح لږ بند شو نو ناروغ ډېر قوي احساس خفګان کوي خفه کېږي احساس کوي او کله کله د خوب راجیږي ویریږي په هر حال ډېر کوشش کوو ورور چې په څنګ بیده شي او بیا سره د هغې که بیا نه ارامه یې د شپې نو ښه ده چې یو داخلي متخصص یا رواني ستونزو د متخصص سره په تماس کې شي انشاءالله چې تکلیف دي ښه کېږي د تداوي وړ خبره ده
مننه ډاکټر صاحب وروستۍ برخه ده دوه پوښتنې به یو ځای وکړم یو خو دا د اور لګېدو په وخت کې باید څه وشي او بل د زلزلې پر مهال کوم سیزونه باید په پام کې ونیول شي
خا که خو خدي د زلزله برا مخ کې کوزه کې نيزي ورته کوم تیر کړل د زلزله په حالت کې همیشه د علما وای چې زلزله دومره تخریب نه کوي لکه خلک د ویر نه چې هغه کیږي اکثرا ځای کې چې موږ تاسو په جیګو تعمیرونه کې وګورو کسان د منډي وهلو کې زینو کې د لاندې د خولاندې کېږي یا لویږي یا یو چې کسان په ورختای کې حتی د موږ تاسو په ملک د تیر زلزله کې متاسفانه د کسان موږ درلودل چې د کړکۍ نه ځان بهر ته غورځولی وه یا یو تعداد په زینو کې د خپو لاندې شوي وو په هر صورت سره ډېر پرې نه غږېږم ځکه وخت مو کم ده وایي همیشه فکر راټول ونیسئ ډېر مه بیریږي که چیرې دا په هر ساحه بیا فرق کوي که چیرې وایي په دفتر کې یاسي نو بیا هم حتی الامکان کوشش کوي ځکه ساحه خصوصا چې لرې وي په جیګ منزله تعمیرونو کې وایي ډېر ارامه کوشش وکړي مطمئنا د میز لاندې ورداخل شي د میز لاندې داخلېدلو ګټه دا ده چې که چیرې په داخل د اتاق کې سقف یا مسطح یا یو بل شی رالویږي نو کله کله د سر د ټپ کېدلو چانس شته ده نو وایي ځان فقط میز بیخ ته پناه یسئ یا ځینو حالاتو کې د دروازې چوکاټ خوا ته لاړ شئ زینو نه وایي ډېر ځان وساتئ او په زمن کې په هغه ځای کې چې د اور لګېدلو یا خطرناک شي، یعنی باید ډېر زر لرې شو دغه ساحې څخه، خصوصا کوم ځای کې چې د برق کیبلونه وي، امکان لري چې کیبل یو په بل ولګي سبب د شارتي شي، د یو اور لګېدنو حالت رامنځته کړي. په هر حالت کې نو هر وضعیت ته باید وګورو او خپل فکر د لاسه ورنکړو، ځکه که موږ ډېر مغشوش شو یا ډېر وویرېږو نو په هغه حالت کې اکثرا کسان څه نشي کړی، په عوض د دې چې ځان سره ته کومک کوي اکثرا ورخطا کېږي او په محل کې پرېوسي. د ډېرو میندو او خویندو نه به هیله وکړم په د خپل کورنۍ کې د تېر شیان ماشومانو ته لاس کې نه ورکوي، چړې لاس کې ورته ورکونو کې، یا یو تېر کسانو کې نو چې ماشوم په غېږ کې وي چای دې نشکي، چای جوش دې نه انتقالوي، یا هغه میندې چې ماشوم یې په خوا کې وي اکثرا ستونه چې جوش اوبه پکې وي هغه دې نه انتقالوي، یا د ماشومان اکثرا اشپزخانې ته تنانه پرېږدي، بام ته دې تنانه پرېږدي، او ضمناً په هغه ځای کې چې د برق امکانات شته ده نو ماشوم دې تنانه پرېږدي. خصوصا فلزي شیانو لاس کې ورکول دا په هیڅ حالت کې جواز نه لري، ځینې وخت کېدلی شي ماشوم په هغه باندې ځان ژوبل کړي، یا قیچي یا تیز شیان، خو وخت لږ ده. په هر حالت کې
ډېر هم مننه ډاکټر صاحب. دوستانو خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یادونه کوو چې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د اورتوپیدي د برخې متخصص ډاکټر خلیل الله هوتک را سره میلمه و. ډېر مننه ډاکټر صاحب. دوستانو د ازادي راډیو نورې خبرونې هم مه هېروئ. د الله په امان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.